آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله الدين
د آزادی او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه تموز اسد الله الدين هرکلی کوم په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي ډیر پیغامونه د بزګرانو دي چې د اوبو د کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړي او زمين کې غوښتنه کړي چې د طالبانو حکومت او د غراز سوداګر باید د دوی محصولاتو ته په بهر کې مارکیټ پیدا کړي. دوی ویلي چې دا مهال د دوی د کرنیزو محصولاتو د اخیستو وخت رانږدې شوی خو ویره ورسره ده چې د صادراتو لپاره به یې کار ونه شي او دغه محصولات به له منځه ولاړ شي. یو اندېښنه دا هم ده چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن واکسین اوس کور په کور نه تطبیقیږي، بلکې یوازې په جوماتونو کې ماشومانو ته ورکول کیږي. ځینو اوریدونکو اندېښنه ښودلې چې په جوماتونو کې د پولیو کمپاین سراسري نه دی او اکثره ماشومان له دغه واکسینه پاتې کیږي. تازه د پولیو د مشورې یوې فنی ډلې ټی ای جی راتلونکي شپږ میاشتې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د له منځه وړلو لپاره مهمې بللې دي. دغې ډلې هم ویلي چې دا مهال د پولیو واکسین په وړاندې ځینې خنډونه شته. په همدې تړاو درته یوه ځانګړې مرکه هم لرو، خو اوس پایل ستاسو په پیغامونو کوو.
د جمهوریت هغه طرز العملونه چې په هغه کې د دولت ګټې دي او د خلکو چور دی هغه اوس هم عملي کیږي، نور شیان نه منل کیږي. مثال یو مثال مونږ تاسو ته درکوو، په قصابه کې مونږ د شرسازۍ نه کور اخیستی و، کور یې مونږ ته په 2000 نه په 1450 ونه کې تسلیم کړی، مکتوبونه یې مونږ سره شته او د اوبو پیسې زمونږ نه 1450 نه حسابوي. وایي دا طرز العمل ده که مصرف دی که نه دی مصرف، دا به مونږ ته راکوی. اوس دا حلال څنګه شو، دا حرام څنګه شو، او دا څنګه حکومتونه دی چې کوم کې پیسې وي او د خلکو چور وي هغه بیا نه اسلامي قانون غواړي نه شرعي قانون غواړي، هماغه طرز العمل غواړي.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي او ټولو خلکو ته معلومیږي، د افغانستان په اکثریت سیمو کې خصوصا په وچو صحرایي ولایتونو کې لکه هلمند، کندهار، زابل او روزګان، د زراعت او د څښاک د ټولو برخو ډیره زیاته برخه د اوبو منبع د ځمکې لاندې اوبه دي. دا صحیح ده چې په کندهار کې د دالی بند موجود ده او په هلمند کې د کجکی بند موجود ده، خو هغه نسبت دغه ولایتونو د دغه ساحو راځي ته ډیر محدود ځمکه خړوبوي. نو اکثریت ځمکه او اکثریت زراعت چې دی هغه د ځمکې لاندې اوبو څخه استفاده کوي، چې متاسفانه په دې وروستیو کې په اوسط ډول باندې تر 5 متر زیات اوبو واټر ټیبل یا د اوبو سطح نورم کته کیږي. نو زراعت له سخت ناورین سره مخ ده، حتی انساني ژوند ته سخت ناورین متوجه ده. او زه یو کاره مثال به سره شریکوم، زه د روډ سافیس یا د صلح بنسټ په نړیواله اداره کې د اګریکلچر مارکیټینګ یا کرنیز بازار موندنې په برخه کې کار کوم. د کندهار اکثره ولسوالۍ له سخت وچکالی سره لاس او ګریوان دي، خصوصا شاولي کوټ ولسوالۍ چې د انځرو ستره تولیدي سیمه ده. او تاسو ته معلومیږي چې نن سبا د افغانستان په صادراتو کې انځر ډیر پراخ رول لري، خو د دوی باغونه اوس د وچکالۍ له امله د وچېدلو په حال کې دي او ډیری باغونه وچ شوي دي او ډیری وچیږي. تقریبا 80-90% باغونه کېدای شي سخت کال له سخت زیان سره مخامخ شي، حاصلات یې هم له منځه ولاړ شي. او د دې ویره موجوده ده چې مکمل باغونه خدای نه خواسته له منځه ولاړ شي. نو دولت او موسسات باید په دې برخه کې توجه راواړی ترڅو دغه عایداتي منبع د تل لپاره د افغانستان څخه محو نه سي. د شاولیکوټ ولسوالۍ او کندهار او جوار ولایتونه ولسوالۍ چې دي، دا د دوی اراضي او د دوی هغه توپوګرافي ته په کتو سره د کوچنیو او غټو بندونو لپاره یو مناسب فرصت ده. نو دولت او موسسات باید په دې برخه کې ډیره دغه وکړي، ډیره زیاته توجه وکړي. او همدارنګه چې ته زما مسج وګنسی دی وو پس پما کی بزګران بخي زیات وو مصرفي یعنی وس کوم سیستم فنانوي سیستم باندې بزګران وو مصرفي دی یو جریب د پاره چې کوم وو مصرفي هغه که درته وایم د لسو جریبو د پاره کفایت کی کوم په معقول او اسري ډول باندې وکړول.
السلام علیکم آزادی رادیو ټول کارکونکو ته زما سلامونه ورسیږي او دا هیله جین لرم چې دا زما پیغام نشر کی او د امارت تر مشرانو پورې ورسوي. عبدالهادی هم د هلمند د کجکي ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. د هلمند د کجکي ولسوالۍ زمینداور ساحه ډېره غټه ساحه ده. په وخت کې کاریزونه درلودل ډېره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولې نقشه چې ښول شوې د ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده. نو اوس چې یو نظام دی، یو حکومت دی، نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کړي چې خلک ډېر سخت ستړي دي. چا یو نیم انچ، چا دوه انچ هیندارې ایښې دي، هغه یو جریب غنم په کرلي دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نور پوره کوي، نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي. نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته وکاږي، نو بیا به خلک وساسي، بیا که دغه غنم په دغه اوي اوبه وکړي، لس جریبه به وکړي، هر حاجت پرې پوره کوي.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اورېدونکو او کارکوونکو سلامونه. نیکې هیلې وړاندې کوم. احمد خان مبارز هم د هلمند ولایت ستاسو سره په اړیکه یم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د هلمند ولایت شمالي برخې لکه نوزاد، مساکله، باغران ولسوالۍ چې دي، د اوبو د سخت کمښت سره مخامخ دي. حال دا چې زموږ اوبه په سیندونو کې بهیږي او موږ ترې استفاده نسو کولی. د مځکې لاندې اوبه چې دي تقریبا په دغه ولسوالۍ کې 150 متره لاندې شوه شوي دي. نو د دې راکښل هم امکان نه لري او د خلکو اقتصاد چې دی ډېر زیات کمزوری دی. د اسلامي عمارت څخه هیله او ارزو کوو چې موږ ته بندونه وتړي، یا د بندو ځایونه او زیربناوې شته په دغه ولسوالۍ کې. بېلګه د هلمند د نوزاد د فرهاد بند سو چې دا په کم لګښت سره کېږي او ډېرې زیاتې اوبه د ذخیره کولو توان او طاقت لري. نو د دې سره دا هیله ورزو کوو چې دغه بند موږ ته وتړي، د دې سره به زموږ د نوزاد ولسوالۍ همدغه شان د واشیر ولسوالۍ او د ندالي او ګرشک ولسوالۍ ځینې سیمې به هم خړوبې کړي، نو دا خلک باید ټول ورسره وساسي. هیله ده چې دا زموږ پیغام تر لوړپوړو چارواکو پسې ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله.
زراعت پر برابر باندې غږیږو. دا زموږ د ولایت محصولات ډېر ارزانه دي، بېخي داسې دي چې د تېر کال په پرتله سږ کال مفت دي، څوک نه غواړي، داسې ارزانه دي. نو دغه پیاز مو بیا دغه زه دغه موضوع بیا رااخلم او بار بار یې تکراروم. دغه پیاز په رسېدو دي تقریبا 1 شل شپې به وغواړي. دغو ته تاسې کولای شئ دغه تجارت د رئیسانو خونو سره خبره وکړئ پر دغه برابر چې دغه ټول دلې په دا ځمکه کې ورستېږي. په لکونه افغانۍ موږ مصرف باندې کړی، هر ګونی کود مو په 8000 او 9000 اخیستی دی. تور کود دا ډېر مصرف یې هم پر موږ راغلی دی، خوړلی دی مصرف. نو خدای پاک دې وکړي چې تاسې دغه زموږ غختر یو چا ورسوئ او دغه ته اولاد د صادرولو و دغه پیاز ته برابره کړئ. دا په سرطان کې په ګرمۍ کې رسېږي، نو دا ټوله ورستېږي که خرڅ نه شي. خرڅېدا هم په دې پورې تعلق لري چې یو هېواد ته صادر شي. که صادر نه شي، په داخل کې د افغانستان د سرخانې نشته چې دا وساتل شي، دا ټول خرابېږي.
السلام علیکم ورحمت الله. محمد خان مبارز هلمند ته تاسو ته پیغام پرېږدم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې هلمند پخوا د کوکنارو یو لوی تولیدونکی ولایت و، خو د نیکه مرغه خوشبختانه چې اوس د کوکنارو کښت په شکه صفر دی. نو د هلمند کروندګرو د کوکنار پر ځای بدیلو کښتونو او مختلفو کښتونو ته مخه کړې. څه بېلګه نوې بېلګه یې دلته په هلمند کې انجه او زیره ده. نو هلمند دغه حاصلات ښه حاصلات دغه تخمونه ورکوي او همدغه شان لکه پنبه چې دغه هم ډېر ښه حاصلات کوي. خو موږ دلته چې یو بازارونه دغه توکو نه لرو چې بیا په ښه به یې وپېرو. نو دا ټوله داسې شی دی، مثال لکه انجه او زیره چې سوه په درملو کې کار دین اخیستل کېږي. که د هند یا د یو بل خارجي هېواد سره د دې یو قرارداد وسي، نو خلق به نور هم تشویق سي او د تاریخ د کرولو سبب لاس پخی پر ځای به د حلال او پاکشتونه وکړي جابل کالدار سمج ډیر په عذاب او خلک عدالت ته ډیر توانې کړی دی هله دغه د مخنیوي د پر لکه څنګه چې جمنې کړی خو په عمل کې هغه جمنې واج جمنې پاته سوی دی سرک د افغاني نه دی لګیدل به دل ته افغاني مروج سی او د کالدارو چلاو مخنیوي وسی.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته شیخ زاهد ابن هلمن نوزاد سره نوزاد ولسوالی انار چې و د جهانی شهرت لري ام دنیاوال په دې خبر دی چې نوزادی انار شانار نو د دې باغونو د دیمیان په شاوخوا کې مرکزی ساحه ته نږدې او د سنک اوس کلو کې 115 کال کېږي کلی بادان کې د خلکو باغونه شته نو د مرکزی ساحه او د غدرې ساحه چې ما یې کړل دلته اوس د اوبو کمښت دی او که غنو خو د خلکو سره په نیم حال سپله نو د اوبو کمبوت یې موږ د دغه څه دا غوښتنه کوو د عمارت اسلامي د وزارت زراعت څخه چې د د خلکو سره امداد وکړي خیره بنسټونه ودې ته واسي چې دا باغونه یې ورته پیپونه کړي او د دغه انارو د روزنې په مورد کې دې خلکو ته مشورې ورکړل سي او بل د یو کودو امداد ورسره وسي اوس خو د دغه باغ لرونکو سره هیڅ هم نه دي سوي نو دا زموږ د باغ لرونکو سره ما خبرې کړې دي او چې ته دا پیغام ورته پرېږده چې ورور زموږ سره امداد وکړي دا درې نقطې یقینم په نوزاد کې په دغه ساحه کې دي انار او دا چې د داسې جهاني سویه باندې شهرت لري چې ډېر ښه انار دي تېر کال خو د کابل شرکتو د سنګ کې باغونه اجاره کړل چې دلته بیا یخچالي کانتینران هم راوړل دلته دې داسې ویړو کابل ته دا وازه و چې دا وروسته واستول روسیې ته ولاړه نو جهان ته دا انار ځي نو زموږ د جهانیانو سم دا غوښتنه ده خیره بنسټو سره د چې په دې مورد کې زموږ سره امداد وکړي باغونه مو راته پیپونو کې اوبه درسپلې وچیږي د یو کودو او د دې درختو د روزنې په اړه زموږ خلکو ته مشوره ورکړي. وسلام.
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې کوم وخت چې د افغانستان میوې ورسیږي خصوصا د کندهار ولایت انار او انګور نو بیا پاکستان دروازه وتړي او د افغانستان میوې نه پرېږدي چې پاکستان ته داخل سي په یو او بل پلمه دروازه د اوتو په مخه تړلې وي تر څو د افغانستان ټولې هغه تازه میوې چې باید نورو هیوادو ته صادر سي هغه ټولې په افغانستان کې خونسا سي خو کوم وخت چې د افغانستان غنم ورسیږي نو بیا موږ یو شمېر افغانان چې متاسفانه ځان ته افغانان هم وایي هغه بیا د افغانستان غنم په کانټینرو کې بار کړي او پاکستان ته وړي په داسې حال کې چې د افغانستان نمایي نفوس د شپې لخوا حتی داسې خلک شته چې د شپې لخوا وږي بدیږي متاسفانه زموږ د هیواد خپل غلجات ټول پاکستان ته صادریږي او د پاکستان لخوا بیا هغه وراسته وړه او دال راځي نو د اسلامي امارت حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې د هغه کسان چې د افغانستان غنم انتقالوي مطلق دې ترېنه مخنیوی وکړي او دا کسانو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان یوه دانه غنم هم پاکستان ته صادر کړي کوم وخت چې د افغانستان میوې وي د پاکستان دروازه تړل کیږي او کوم وخت چې د افغانستان غنم وي نو بیا پاکستان دروازه نه تړي او زموږ افغانان متاسفانه چې ټول خپل غلجات او غنم په هر څه چې په هیواد کې لري هغه د پاکستان لوري ته وړي نو د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې په مطلق شکل دي د غنمو د انتقال څخه پاکستان ته د غنمو د انتقال څخه دي مطلق مخنیوي وکړي او د ازادي راډیو له کارکونکو څخه غواړم چې زما دغه پیغام په وار وار سره نشر کړي.
دا د ملخانه موضوع چې د ورور دا وس موږ په کندهار ولایت کې شالوکوټ ولسوالۍ کې دا د شتم زکه چې په دې کې کم کم پیدا شوی دي خو دا چې ډیر نه دی پیدا شوی مکانې استه چې ډیر پیدا شي دا د زراعت لپاره او د اصلاحات لپاره ډیر غټ ستونزه ده او تاوان دی چې د جې علاج وسی د جې دوا هر شی چې د جې علاج وسی دوا ورته پیدا شي د جې باید موږ څنګه علاج وکړو د جې دوا باید څنګه موږ پیدا کړو د کم ځای څخه پیدا کړو چې موږ د جې ملخانو مخنیوي وکړو د ملخانو ورکه کور.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم ورسته تر سلام زما دغه یو پیغام دی د ازادي راډیو کارکونکو کله هغه نشر کې خدای پاک تاسو خیرونه درکړي کله هغه تجارت تر خونو تر مسلینو پورې دا خبره ورسېږي ډېر به ښه شي تماس ورسره ونیسئ تاسو کولای شئ د هرې لارې چې تاسو دې خبرولای شئ دا کار وکړئ نو زموږ جدي او ضروری غوښتنه دغه ده چې زموږ حاصلات ثمر ته رسېدلي دي لکه ترشاک بانجان بېنډۍ کودو پیاز هم نژدې دي تقریبا د فراه ولایت پیاز به یو لس پنځلس تر شلو ورځو پورې په لاسته راسي غنم مو دغسې نو دغه د همسایه هیوادونو څخه دغه شیان راځي یا زموږ ملک ته د همسایه هیواد بزګران او کشاورزان خپل ترشک او بانجان او بینډۍ رایي پر موږ پر خلکو موږ پر ولس یې خرڅوي دا زموږ خلک خپل ترشک او بانجان په باغ پل کې غورځي او پکښې لغتې د خشمه چې دا خراب شوي دي نو دا به ظلم وي خدای پاک دې وکړي چې ته دغه زموږ یو پیغام ورسوي چې په جدي ډول دغه د همسایهګانو بالخصوص د ایران د خوا دغه ترشک او بینډۍ او دغه شیان که راځي ترشک زه خبر یم چې راځي خو نور شیان هم پیاز هم دوی ګوري دغه وخت چې زموږ پیاز ورسېږي زموږ هر حاصل چې ثمر ته ورسېږي دوی د هاخوا څه بس خپل شی رابر کرایي چې دا دلته ټمبه شي دغه زموږ تاجران او کشاورزان دا ناکامه شي او فایده ونه کړي او تاوانمند شي
نو دو موضوع ته به نن په نظر کې اشاره وکړم یو د پولیو واکسین دی د پولیو واکسین مخې چې کور په کور و له زموږ په علاقه کې خو چې ما دغه سروې کړې وه پنځه اتیا فیصده کوچنیان به الانه واکسینېدل نو و چې مسجد پر مسجد سو دا فیصدي به پنځلس نور هم راکم کړو دا به اویا فیصده ته راسي د پنځه شپېته تر اویا فیصده پورې نو داسې چې دی محترمو مسؤلینو څخه زموږ دا پوښتنه ده چې دا کور په کور کې او داسې خلک ورته وګوماري چې خلکو ته عامه پهوی لا ورکړي ولې مسجد کې غږ کېږي څوک نه لري خلک خپل په کار سر وتلي دي چې مسجد ته ماشوم ورولي خو اکثر ورولي نه زنانه ورتلی نه شي په کور کې دونه څوک نه لري چې مسجد ته ماشوم ورولي دا موږ عملاً زه وینم ورته ناره وکړي څوک ورغلي یا نه ځي دا دوه ټپاله موږ خپل ماشومان د واکسین څخه پاتې شوله چې موږ خپل د کوره سره لمونځ کوو ډېر باوړي والا خلک دي چې د هغه مسجد ته نه لري او بعضې په دمانو کې پراته دي او بعضی دغه څوک نه لري چې مطلب دغه ورولي هلته ماشومان ورولي دونه څوک نه لري د کوره سره نو ښه به دا چې کور په کور وي او ګڼ میشتې سیمه کې د زنانه خوندکانو څخه کار واخیستی چې هغه بیا سرای ته هم تللی شي هغو عامه پاوی هم ښځو ته ورکولی شي او بل موضوع د یونیسف د صنفیانو یونیسف صنفان دغه و چې د ماشومانو خپلې لمونځ زده کوي په شي کې یو نظافت یې زده کوي یو څه اخلاق او ادب یې زده کوله یو روزانه یو پسکوټ ورسېدی پلار خو یې د په میاشت کې د پسکوټ بس نه لري چې ورته رانیسي دا د دوی دپاره یو غذا وه بل د دغه کوڅو څه سارا کوڅې ګرځې د امبارو د ایرو ډکې کوڅې د دغه کوڅو د ساتېرولو څه په ایرو امبارو کې د دغه څه د دوی د راګرځېدلو سبب ګرځېدی دوی خپل په یو نظافت باندې پوهېدل آینده په دغه صنفو کې خوتونه کې یا ډاکتران سي وه انجینران سي وه صرف د دوی هغه کومکه یا اولیه ورسره کېدله د چې د دوی یو عامه پهاوی ترلاسه کړی وي د خپل ژوندانه په اړوند باندې نو د دې بندیز زما په فکر د راتلونکي نسل سره به دا ښه چلند نه وي نو هغو سره به دا یو جفایي
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه په بیلابیلو پیغامونو کې د افغانستان د اوبو ستونزه یاده شوې وه دغه راز د کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې موضوع یاده شوې وه خو یوه موضوع دا وه چې په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن واکسین اوس کور په کور اکثره نه تطبیقیږي بلکې واکسیناتوران په جماعتونو کې دغه واکسین خلکو ته ورکوي چې په دې سره اکثره ماشومان له دغه واکسین نه بې برخې کیږي د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د ماشومانو د ګوزن پولیو د څلورمې پیښې په ثبت سره د پولیو د لمنځه وړلو عملیاتي مرکز خبرداری ورکړی چې ښایي د یاد ویروس پیښې په راتلونکي کې زیات شي هممهاله تازه د پولیو د مشورې یوې فني ډلې ټي ای جی راتلونکي شپږ میاشتې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د لمنځه وړلو لپاره مهمې بللې دي دغه ډلې په دوحه کې تر څلور ورځنۍ غونډې وروسته وویل د پولیو ویروس تر خطر لاندې سیمو کې به ټولو ماشومانو ته دغه واکسین د رسولو هڅې وکړي دغه ډلې ویلي دا مهال د پولیو واکسین په وړاندې ځینې خنډونه شته همکار مې خاطر پردیس د پولیو د لمنځه وړلو عملیاتي مرکز له مشر نیک ولی شاه مومن سره مرکه کړي
زه د دې راپور سره بالکل موافق نه یم ځکه یوازې موږ نه یو چې د اسلامي اماراتو د سیتنې وزارت افلی کوي بلکې موږ سره تمویلونکي یا نړیوال صحي سازمانونه دي دا یو نه دی چې په هغه کې یونیسف ته تاسو د هغې سره معلومات کولای شئ یا تاسو د کمپاین په وخت کې تاسو څوک لیږلی شئ چې په صحنه کې وګورئ چې څه تیریږي همداسې موږ سره ډبلیو ایچ او په دې کې ده په دې کې د بی ایم جی ایف هغه چې دی دغه تمرونکي اداره ده په دا کښې د روټری والا شامل دي، په دا کښې نور ګوي والا دي، په دا کښې نورې ادارې شاملې دي، بلکې خپله تمویلونکي ادارې چې کوم ولایتونه دوی تمویلوي سیخي پروګرام نو هغه کښې شامل دي. نو تاسو د مختلفو مرجونه باید پوښتنه وکړئ چې دا څنګه کمپاینونه کړي دي. دا چې یو کس ته ورشي هغه د خلکو نظر دی، نه پوهېږم چې خلک د کور په کور د ماسک ټو ماسک یا د سټ سایټ په تعریف پوهېږي یا نه، دا بېله موضوع ده. خو دا تاسو باید صحنې ته کس ولیږئ، هلته دغې نمایندګان راوغوړئ چې اچونکي هغه دموږ هغه نه دي چې دوی موږ سره یو په ټیم کښې موږ سره دي، تاسو یې نه پوښتنه کولی شئ. دا راپور بالکل غلط دی.
ډاکټر صاحب، پرته د واکسین له تطبیقه نورې هغه کومې جدي ستونزې دي چې د پولیو په وړاندې په افغانستان کښې پرتې دي؟ ستاسو موندنې په دې برخه کښې څه ښیي؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده، بلکې اصلي وجه دا ده، موږ په 2022 کښې 12 کمپاینونه په ختیځ کښې وکړل، خو متاسفانه موږ ونه کولی شول چې موږ د وایرس په محیط کښې ورکو، په اوبو کښې ورکو. نو دا په دې معنا چې صرف واکسین د دې حل لاره نه ده، باید موږ نورې اړخونه هم په نظر کښې ونیسو چې څنګه کولی شو چې دا ناروغي یا د وایرس د منطقې نه مخه کړو. په هغې کښې اول شی دا ده چې حاکمیت باید حکومت وي، نه ده چې په موږ په نورو مؤسساتو یا په ان جي او یا په ډبلیو ایچ او یا په ان ایس ایف کار کوو. د وخت حکومت حاکمیت او هغه ضرور دی چې الحمدلله چې په دې کښې د افغانستان اسلامي امارت بیا تعمیر وزارت دې ته متحد ده چې غواړي چې دا ناروغي د افغانستان نه مخه شي. دویم شی چې غټه ستونزه موږ دپاره موجوده ده، هغه میل نیوټریشن دی، هغه ماشومان چې سوی ته غځي دي کهغې ته موږ واکسین ورکړو، د واکسین نه شي کولی چې دغې د وجود معافیت دغې اندازې ته ورسوي چې د وایرس نه پاک پاتې شي. دویم شی چې موجود دی هلته حفظ و صحه یا د صفا اوبو نشتوالی دی. نو که چېرې صفا اوبه موجودې نه وي، خصوصا بټیکوټ یې ښه مثال دی، تاسو هلته کتلی شئ چې عملا زه هلته لاړم هغه کوم حالت کښې چې دوی ژوند کوي، نو هغه د دې وایرس د مخنیوي لاره نه ده. نو دې ته موږ مخکې نړیوالو ته ویلي دي چې که چېرې دوی دې باندې کار ونه کړي نو هېڅکله دا وایرس منځه نه ځي. دریم شی چې څلورم شی چې موجود دی هغه د روټین امیونایزیشن کوي کول دي، هغه واکسین چې د مور یا ماشوم ته د اول وخت نه تر پیدا کېدو ان تر 15 کالو په کېږي، دا موږ په کلینیکو کښې واکسین ورکوو، څوپره چې موږ بنیادي صحي خدمات ښه نه شي، د خلکو لاسرسی صحي خدماتو ته موجود نه وي، موږ صرف په پولیو کمپاینونه ترسره کوو، نو هلته روټین کمزوری کېږي. نو دا شی د دې قابل نه دی چې موږ وایرس له منځه شو.
ډاکټر صاحب، په داسې حال کې چې په تېرې یوه میاشت کې څلورې مثبتې پېښې په افغانستان کې خصوصا د افغانستان په ختیځ کې ثبت شوې، چې تاسو د دې مسلې شاهدان وئ، فکر کوئ په دغه غونډه کې چې تاسو ګډون کړی و دلته چې شپږ میاشتې مهلت ټاکل شوی دی، دا مهلت کافي دی؟
متاسفانه چې اوس نه، مخکې موږ ډېر ښه هغه درلوده چانس درلوده که چېرې موږ مکتي سمپل ورکړی وای، نو اوس سل فیصده موږ دا ګرنټي کولی نه شو. د دغې خطر هر وخت موجود دی چې یو اوټ بریک رامنځته شي. خو ښه خبره دا کې ده چې کوم ماشومانو کې دا واکسین ثبت شوي دي یا د پېښې مثبت شوي دي، دا ماشومان پل شوي نه دي. نو دا یو ښه علامه ده، ځکه دا موږ ښه مثال یې هندوستان ورکولی شو.
د پولیو د له منځه وړلو عملیاتي مرکز مشر نیکولی شاه مومن و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي راډیو د خبری خپرونو په پای کې خبریږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 320 11 24 201.
اوریدونکو، له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښې شپې او ورځې ولرئ.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00 420 11 24 201.
شنو و نو سارو نا دشنو موت کا دم زیرو نا کلو بند نوستا یا ما دشنو
ازادي رادیو د ازادي ملما اوریدونکو ستړي مشه په دې لټ چې تاسو بار ته روغ جوړی یاست. د ازادي ملما په بل پروګرام کې زه فریده سیال ستاسو قربانې نن د ازادي ملما په پروګرام کې له یو داسې ډیپلوماټ سره خبرې کوو چې کلونه کېږي په دې برخه کې کار کوي او له افغانستانه بهر دی. غوث جان باس نن په پروګرام کې زموږ ملما دی. په پیل کې به ورنه وپوښتو چې دا د افغانستان د کمی سیمې اوسیدونکی دی او لومړنۍ زده کړې چیرته پیل کړې دي؟
ډېره مننه. هو بالکل، زه غوث جان باز یم، پیدا شوی په کابل کې یم. د کابل ښار په یو لرې منطقه کې چې کله پښته ورته وایي، او هلته که تاسو حتی د کابل لیدلی خامخا بېله شکه یوه تپه ده چې هغه تپه یو نظامی اډی غونډه ورته وایي یا سلاکوټ ورته وایي په څو دورو کې دا سلاکوټ وو د دغې ټپې د ګلکشتې ټپې په لمنه کې دغه تاسو مونږ کورو او دغه تاسو دنیا کې پیدا شوی لمنه یې ځکه په کارتې پروان کې بیا په کارتې ناو کې هغه یې تکمیل کړی دی بیا وروسته لیسه مې یو لیسه وه چې په خو نجات لیسه یې ورته ویلې لیسه نجات دا د تور کودتا نه وروسته هغه د انقلاب لیسه په نوم ونومېده او هلته مې خپلې لیسه ختمه
لگی اوسز ما کلیوالم روت لزه که مام طول عمر کرده نو که دیر کرده دا بیا مرکی نو بسو جنباس دا خونزی دا نمرنه ورز پر رات هوای است کستاسی پیادوی یا دا غی ورزنه که مخاطره لریزه که دا د خونځي نمړې ورځ داسې وی چې کله کله د چان نه هیریږي تاسو دغه نمړې ورځ نو څه خاطره په یاد ده چې خونځي ته وړې وي درسونه کې څنګه وي په اول وختونه کې
بالکل مې په یاد ده او وخت مې کار کې پاره کې البته چې ځوان خو نو مختلف خپل حالات لري چې تاسو نظم دې رامیت زه اول ورځ خپل امي سره مې فشارې سره مکتب ته لاړ م یعنی هغې زه مکتب ته یوړم او یادېږي مې چې زمونږ معلمه حاجي راجان نومېده ډېره ډېر یو ښکلی انسان و ډېر مهربانه ښځه نه پوهېږم چې اوس به چېرته اوسېږي خو که په حیات کښې اوسېږي سل کاله یې نور هم ژوندۍ اوسي او جالبه دا وه چې هماغه اوله ورځ د حاجي راجانه خو ښه روغبالو ډېر صمیمیت لکه خپلو اولادو غوندې یو د ریاضي سوال یې ټولو ته ورکړی وو ما ته هم چې دا دوه جمه دوه څوک کېږي زما ډېر چورت وخت چې دوه جمه دوه به دا څوک کېږي نه پوهېږم چې بیا مې ځواب ورکړه که نه خو ډول مې یادېږي چې اما مې هملته په مکتب کښې چېرته راته منتظره وه بیا بېرته لاړم هغې ته مې وویلې چې نن ما دوه جمه دوه یاد کړل
د متوسطې نه چې ووتلې بیا لیسې ته چې لاړې ښوونځي کې څنګه تکړه وی که نه وی که تکړه وی کوم مضمون مو ښه زده کېده کوم مضمون سره مو علاقه وه
ولا ما دغه د مکتب نه د ابتدایي مکتب نه را شروع تر همداسې پاس کړلم تمن چې د اجتماعي مضامینو سره مې علاقه ډېره زیاته وه هغه که تاریخ وو که جغرافیه وو نور ورته مسایل وو نو هغه ته مې ډېر شوق وو تاسو به باور رانه شي نو هغه وخت کښې زه مکتب کښې وم کېدای شي نوې لیسې ته تللی وم نو ډېر داسې کم هېوادونه وو چې ما به پایتختونه زده نه وو د ټولو قارو د پنځه قارو او همداسې لوی دریابونه غرونه ډېر به تاریخ سره علاقه درلوده هم د خپل وطن هم د منطقې تاریخ سره یا په لیسه کښې مونږ هلته یو جریدې دیواري به یې ورته ویلې هغې سره مې هم همکاري درلوده ځینې وخت سه لیکل کوم مقاله به مې لیکله د ما وخت نه چې ما شوق وو او بیا همدغه جریده د دیواري باعث شوه چې ما یو ورځپاڼه وه که هفته نامه وه په نوم د درفش جوانان هغې سره مې همکاري کوله چې غیر مستقیم خبریال مو کله کله به یو نیم ځایونه راپورتاژونه ورته جوړول لیکنې مې کولې هم په درس جوانان کې هم په آواز مجله کې عرفان مجله کې ځینو نورو مجلو کښې هم ما داسې کوچني کوچني داستانونه چاپېدل کمکیانو انیس و بخې و کمکیانو انیس و هغې کښې هم ځینې مقالې یا لنډ داستانونه لیکنې به مې کولې هغه به نشلېدل مقصد دغه چې ادبیاتو سره مې علاقه وه تاریخ او اجتماعیاتو سره
جنباد صاحب دغه نوې ځوانۍ او ځوانۍ ته چې هلکان ورسېږي عموما خو په افغانستان کې داسې ده چې دوی کور ته ډېر جنګونه را وړي بهر هلکانو سره په عادي خبره باندې جنجال کړی کور ته جنګ را وړي یا که هېڅ نه وي ګریوان شکېدلی وي راغلی وي کور ته داسې کارونه خو نه کول ځوانۍ کې
جنگونه می اتمن کلی هیڅ شک نشته خو بیا وایم چې د سې جنگي الګي ځوان زنوم چې دې زمو پکې د جنگ اوسې کوم یا کوشش وکوش دا د کوم کوشش د کوم منو وینه ده یو رقم ته تفاهمه کوم ځان تیر کوم البته هیڅ کله د چا مزګونو مې شو چې چارې باندې کوم نومې څه څه ولې یا چا د سې تماس خور کړی خو چې دې څه بده یعنی کوشش وکوش هغه چې پاسته بیا د ډیپلوماسي دګر ته راو او مې دنګل کې دی چې دا ذاتن ما چې یو څه ډیپلوماسي به راکې وا چې کوشش وکړو دا ټول وی چې کونډونه چې حالتونه سره کم په تفاهم سره گذشت سره نه په پدې سره هم ورک زنه په کوم سیستم نه پدې کې به موافق یا به نه او کوم څه کوششونه وکول کوشش وکړو چې ډیرو
جنباز صاحب کدام رته وای د کانکور لپاره مادهگی پانتون ته بریالی کېدل او شوق مو څه و چې کوم پوهنځي ته لاړ شي
هغه وخت ما دولسم صنف خلاصه و هغه وخت کانکور نو کانکور نو دغه نه بچولم البته او ما د ماته یو چانس پرې پرسو چې زه شوري په خاني شوري کې هات راغلم او د څو میاشتې په یو لوړ ځای کې نو د ویټ هات کې نو تاسو کې په یوه یې اړیکو کې وکړي او مونږه تقریبا اول څه فانو چې پر ما دا ورته راولې غوښلو او زه باید د فرانسې د څنګه د فرانسې په څنګه کې د افغان ډیپلوماټ شو دی په بهرنیو چارو وزارت کې کار پیل کړی و نو بیا هغه حکومت ورته سپنه چې هغه چې هغه سره مخامخ شو چې ټول ته معلومه ده افغانستان کې کورنۍ جګړې را پیل شوې او ما ورسره کړی چې په وطن کې
جان باز صاحب تاسو د ډاکټر سیم نجیب د وخت یادونه وکړه ځینې پخانی کسان په ځانګړي ډول هغوی چې په پوس کې وو په شوروي کې زده کړې کړې دي خو دوی کله چې د کابل کیسې کوي تاسو چې کابل کې درس ویلې دی کابل ډیر ښه انځورې یو ډیر ښه تصویر د کابل نه وړاندې کوي تاسو هغه مهال کابل کې وای دلته مو مکتب ویلې دی تاسو د کابل په اړه وایست کابل څنګه ځای وو
ولادت نشه یو سپورټر مو کړی چې د عادي ورته ځواب مې شوم ویلې او لاله مې خاطرو ته کابل یو کله چې کوچنی هم کوم چا ویلی و چې کابل یو ملکوتي ښار کابل مخکې د کودتا د څاون د کودتا نه زه هم د یو نظامي افسر اولاد یم لازم دوا پر سب دوران ہونا کابل یعنی دا یو لوی خار نو دا یو خارو چې مثلا د تی لکو یا پنځه لکو وګړو د پاره داسې په نظر کې نیول شوی او د همدغنه خلکو د پاره یې کېدی شي چې هغه خدمات چې یو ښار باید ولري البته د افغانستان کوم مترقي هېواد نه وو کوم پرمختللی هېواد نه وو کوم صنعتي هېواد نه وو خو ډېرې ښې توسعې په حالت کې وو افغانستان ته چې ډېر ښه پرمختللی صنعتي توسعه یافته هېواد چې لږه لږه په راتلونکو شلو کالو کې شهید داود خان او علي احمد خورم د هغوی د اقتصاد د پلان وزیر کابل د پاره د کابل لوی ښار د باندې لوی پروګرامونه د وګړو شمول دي دغه پدیر بنایي څنګه چې او سره کانالیزاسیون نور شان ټول پارکونه د خپل سرکونه معاصر سرکونه په نظر کې نیول شوی خو متاسفانه چې سال د کوو تاسو ډیر شان وړاندې شو او داخلي جنگ مشروع شو په افغانستان کې د شوروي اتحاد درغل او شو په افغانستان خو بعد به تشریح شو استاسو پوښتنه ده کابل کلی خار آد فرحات دریا یه وسندر ده شوی درختان عکاسی پیردار کابل بود او غایتا دا واقعیت ده چون فرحات دریا اگر چون اگر پا کندوز که دیگلی خو بدیر کشنوالی که راقلی کابل که یعنی پسیگل کابل شوی ده دای رفتی هاوی دا ده میدان هاوی نی را شروع خنجا جانی تر چارایی سیاتامه پوری یا هم دغه چې تر چارایی پشتنستانه پوری دغه ده طول دوال خواوی دا اکاسی و نزیم قندریان و گنجی ویلی و درختی ونی بدی پسرلی که با دی اونو یا رقم بوی درلوده یا رقم اتر با هر خواب خپورو چی یعنی تاس با دجوان نه خوان ده خیسته تاس بایده چی دا کابل چنده خیسته ده کابل که تاس اینجا پیردار ندرلود هم دغه اکاسی ونی دا کابل پیردار رو رشتی آسرن چا چا سر غرز نکو یا با عزت خلق هم دسی بیادا اکاسی گوشاری ناو که بی پا تیمنی که بی پا تلا که بی پا کارتی چار که بی بس دی پیلو خواده کودی زنگی خواده نم یادیگی دا کارتی ناو شاشایی که خواده پا چمرا او کبنو الکه که بیش نوری ونی بزی خو دا اکاسی معمولا عمدتاً پا دغا منطقه که چی میو ویلی حتا کارتی بروان که کنی دی پا کاری فتلا که شاری ناو که گروه غد میدان جاده که در مرکز وزیر اکبر خان که دیزه ایت یا کاسه دیر ازداد
جانباز سب ایده مور که
میروانی
جانبا سیب کله چې د دومره خیسته کابل و تاس زده کړو لپاره لاړی مسکو ته کله چې بیا تغییرات راغلل تحولات راغلل ډاکټر نجیب پاچایی ړنګ شو او په افغانستان کې داخلي جنگونه پیل شول تاسې په پردیسۍ کې څومره د وطن ارمان کولو او په دې ډم راته وایي چې هلته په مسکو کې ژوند کول څنګه و کابل خالیګۍ پوره کوله که نه
د وطن خالیګۍ خو فرزان هیڅ یې نشي پوره کولی وطن همدغسې چې نهپوهېږم موږ یې لږ زره داسې پارادوکسي خلک هستو دا موږ افغانان د وطن سره ډېره لیونۍ مینه لرو خو یا وطن ولې داسې خراب دی که نه په هر حال طبعا چې په جلاوطني کې په خارج کې په بهر کې تماخا چې مینه وطن سره خپلې زادگاه سره لا نور هم زیاتېږي تشدیدېږي او ته همېشه په دې فکر کې یې چې د کوم ځای د چا زوی کوم فرهنګ سره تړاو لري کوم تاریخ سره تړاو لري کله چې ته د خپل هېواد نه لرې اوسېږي دغه شیان ډېر ستا په ذهن کې نور هم غټي تقلیه کېږي او ته همېشه په دې فکر کې یې او کابل او افغانستان زما د ذهن یو لازم بیل نه و چې تا نه و ډېره سخته وه خو انتخاب نه وو انتخاب نه وو او موږ او ما ته ورته محصلین مجبور وو څه یو چې دا تلالل غربي هېوادو ته استرالیا ته کاناډا ته امریکا ته نورال اروپا ته خو زه یو په ترتیب هلته پاتې شوم ځکه چې ما هلته واده وکړه او زما لور دنیا ته راغله او نو زه هلته پاتې شوم بیا ریلیشن چې زه یوازینی او لومړنی افغان وم چې په شوروي اتحاد کې یا په روسیه کې وکیل د مدافع شو تقریبا دیارلس کاله زه وکیل د مدافع وم په 2001 کال کې بېرته راغلم د بهرنیو چارو وزارت ته خو افغان سفارت کې په مسکو کې هلته په حیث د حقوقي مشاور مې کار کوو په کونسلي څانګه کې ته 2011 بیا لاړم افغانستان ته هلته په د فساد سره د ادارې د مبارزې په اداره کې رئیس ته ثبت او رسیدګي په دارایۍ ها دغه ریاست د هغې رئیس شو تقریبا 11 میاشتې شاوخوا هلته بیا بېرته وزارت خارجه ته راغلم همغه سفارت کې مې بیا کار کوو شیخ ځوان داسې یو چرخ یې وخوړ چې زه مصروف وم په کار او دا ښه وو چې مصروف وم او په شدت مصروف وم او دې راته دغه زمینه مساعده وله چې ډېر هغه نشم د دلاوترین دې رنج ونه وینم ګرچه ذهن مې همیشه باندې مصروف و چې وطن به څنګه کېږي وطن ته به څنګه ځو دا هره شیبه ټولو سره
جان باسب کیسه سے شخصی ژوند ترا شو څورونه یاست اوس مو کورنۍ چرته ده او د چا واده مو کړای د څو مشمان لري
ځان خو ما مستم یو اشاره وکړم ځان خپل نه خو لري تاسو باندې چې مامور وفات شو کړی چې نو وکاله او موږ دلته او دا هغه وخت چې ما چاته وره او ته پکې چې نو توقف موکو پاندې چې مامور دې په وفات شو وروسته بیا پلار می په خانه منصبدار هغه د څور کو د تاسو ری توافق نه درلود تسلیم نه شو متاسفانه چې هغه وخت د زمامدارانو لخوا شهید شو تسلیم نه شو هغه خپله کمکته چې وه د راکټو د لیواو نه نیومه کته شار کې هغه کودتا چیانو ته تسلیم نه شوه او زما پلار هغه وخت کې د امریکې کې بیا هم قومندان و هم رئیس ارکان نو هغه د ملګرو سره شهید کړ تاسو کنه داسې کیسې وشوې په افغانستان کښې نو ټول راغلي دي چون تاسو پوښتنه وکړه ما یاد که نو د دې باره کښې اکثره نه راځي خیر ژوند هو نو چون پاتې شولو که نه ما د همدغه د روسیې اتباعو سره د یو سره واده وکړه تقریبا دیارلس کاله ژوند وکړه زه یو لور لرم چې اوس دېرش کلنه ده په یونان کښې ژوند کوي خپل د ژوند شریک سره نو بل اولاد زه نه لرم او متاسفانه چې بهرنۍ مېرمنې سره ما ونه شو کړی چې تر اخره پاتې شم دغه کېدی شي فرهنګي اختلافونه به و یا څه شی مقصد ژوند تر اخره ونه شو نو دا بلې یو خور لرم چې په بلجیم کښې ده یو ورور مې دی په انګلستان کښې دی یو بل ورور مې دی په
جانبا صاحب که په دې اړه راته ووایي چې کور کارونو کښې څنګه یې اشپزي څه دې زده دي دا چې مسافري وکړې ده حتما په دې برخه کښې بلد یاست که زده مو د څه ښه پخولی شئ
ښه پېښې ته اشاره وکړه هغه وخت چې معاصل وم بېله شکه چې هر شی مې پخول بیا وروسته چې مې واده وکړه خو دې کار کښې ډېر مصروف شوم او تقریبا ما کور کښې ډوډۍ نه خوړم یعنې شخصا ما او چون مېرمن مې اروپایي نژاده وه نو هغې هم چندان زیات علاقه مندي نه اګر چې ډېر ښه پخلی یې کوه دې کښې هېڅ شک نشته باید دا یاده کړم خو هغه هم چون هغې هم کار کوه نو موږ کله کله یو ځای کومه ریسیپي به م راواخېسته بیا ډېر غذایې به م جوړولې افغاني اروپایي زه تقریبا هر شی کولی شم چې آخه تم خو د کیفیت جوابګو نه یې چې څومره به دا مزهداره وي با کیفیته به وي خوندورې به وي د دې واده چا ته نه ورکوم خو دا چې ټول به ماړه وي دا نیکي شک نه لرم
یوازې دومره زمانه دې کوئ چې قواره به یې ښایسته وي خو دا چې مزه لري که نه لري په دې اړه
بلکل تیره به بده نه وي هو دا چې څومره خوندور به وي څومره په کښې به مالګه او مصاله مراعته شوي اوسېږي تر کومه بریده به دا سم پاخه شوي اوسېږي څه مې وشم ویلې خو کوشش کوم چون ما کتابي مې زده کړي دي ټول شیان ګورم څو دقیقې مثلا یو شی جوش وخوري کوم دقیقې نه نه پوهېږم بیا تم پاتې شي بیا بالاخره به کاسه خوراک ته ماده شي د ټول شهر په هغه کاغذ د روی مخې یاد
جانبا صاحب دغه عمره عمر چې تاسې په مسافرۍ کښې تېر کړی دی او مکتب دوره مو په افغانستان کښې وه او د ژوند لوړې ژورې مو کتلې دي داسې کومه خوږه خاطره هم پکې شته ده چې تل ستاسې په ذهن کښې پاتې وي
او والا یو شی خو مې ډېر ډېر پردېږي چې ما به دا مېرمن ته ویلې مالی چې زما لور چې کله پیدا شي هغه به د دنیا د ټولو نجونو نه ښایسته اوسېږي او هغه به ما ته ډېره ورته وشي. بیا جالبه دا وه چې کله چې زما لور پیدا شوه سره د دې چې هغه اوله ورځ لږ مشکل اوسېږي دا مورګانو ته زما میرمن شپږم منزل کې اوسېدلې ده ته مې وویلې وایي هو ستا کاپي ده او زه باور لرم چې دا به د ټوله دنیا د مینو نه ښایسته اوسي. اوس ویلی شم چې همداسې ده زما لور ډېره ښایسته ده. نامخ
خدای درته ژوندۍ لري. جانباز صاحب په وروستیو کې هم که راته ووایي تاسې د سیاست په ډګر کې کار کړی دی، په دې برخه کې مو هڅې کړې دي، هلې ځلې مو کړې دي، دا چې اوس پر افغانستان طالبانو واکمن دي، تاسې د افغانستان راتلونکی څنګه ګورئ؟ او هغه ځوانان چې کار کوي فیلحال په افغانستان کې دي که زده کړې کوي، هغوی ته د یو چا په صفت باندې چې ډېره تجربه لري د سیاست په برخه کې څه مشوره ورکوي؟
زه باور لرم او هم امید لرم چې دغه وضعیت په افغانستان کې تر ډېره بریده دوام پیدا نه کړي. افغانستان یو ډېر لوی تاریخ لري، افغانستان یو تاریخي دولت دی، افغانستان په بین ملي اړیکو کې ډېره لویه ونډه درلوده او دې امید زه لا هم لرم چې هغه پشنری چې هغه هغه والی توپ د افغانستان لا تر اوسه ختم نه دی او افغانستان به لا نور هم ځلیږي په بینملي نړیوالو اړیکو کې. البته نن ډېر پات وضعیت مخ دی، افغانستان ډېر لوی سیاسي، نظامي، امنیتي، اقتصادي بحران او کړکېچ سره افغانستان مخ دی. خو درز دی زه باور لرم چې افغانستان د دې کړکېچ نه راوځي. افغانستان باندې څو ځلې داسې حالاتونه راغلي دي، نن کېدای شي دا به د بدترینو حالاتو شي. او دغو حاکمو خلکو زما یو غږ دی چې ای خلکو، که تاسې افغانان هستئ منظور مې دا طالبان دي، او دغې خاورې ته متحد هستئ، دا خاوره د منځه مه وړئ. د دې خاورې تاریخ مسخه کوئ مه، د دې خاورې تاریخ، فرهنګ، ارزښتونه مسخه کوئ مه. د دې خاورو، د دې خاورې خویندو میندو سره بې حرمتي مه کوئ. دا خلک پرېږدئ چې تحصیل وکړي، ځان او تعمیره د بل چا مه کوئ، وابستګي مه کوئ، نورو پسې ځان تلل دې نه مخنیوی وکړي. راشي افغانانو سره مذاکرات وکړي، که تاسو رښتیا سره غاصبینو د فاسدینو خلافت دی موږ هم هغه غاصبینو او فاسدین مه پرېږدئ. خو افغانان ډېر لوستي خلک لري، افغانان ډېر پرمختللي خلک لري، ډېر مسلکي خلک لري. اضافه د 50% د افغانستان خلک دا زموږ خویندې میندې، تاسو نشه کولی چې دوی په قدرت کې پاتې دوی ته په قدرت کې حاکمیت کې لاره ورنه کړي. تر اوس ما سره د افغانستان یوه خور، یوه لوستي اور ما سره مرکه کوي، تاسو په ټول حاکمیت کې یوه میرمن په ضربې لیدل کېږي. تاسو دومره با استعداد او لوستي خلک ولې د ژوند نه محرومه، ولې د حقوقو نه محرومه وي؟ دا حق تاسو نه لري، نه اسلامي نه انساني. او په ځوانانو مې پر یو ځان غږ دادی چې اوس دې وخت رسېدلی دی چې بالاخره دوی جرات پیدا کړي، هم اخلاقي هم سیاسي اراده پیدا کړي، جرات پیدا کړي، منسجم شي، نور دغه زړو خلکو پسې ونه ګرځي، ځان ته نور شخصیتونه، بوتونه جوړ نه کړي، بوتان جوړ نه کړي. بس دی خپله راپورته شي، یو نفر وټاکي، یو برنامه، یو تګلاره رامنځته کړي، لاړ شي، ځان مطرح کړي په جرات، او پسې په ښه معنا د کلمې تعارضي خپل تبلیغات شروع کړي او خپل حق واخلي. د نن په افغانستان کې واخلې، په منطقه کې، په فارا منطقه کې، که تاسو منتظر اوسئ چې ځوانانو چې څوک به دا حق تاسو ته درکړي، دا طالب به تاسو ته حق درکړي؟ نه، نه درکړي. طالب د صحنې نه ځي، نه نه که سبا وي، ځکه چې طالب د رشتت د ادارې د مدیریت نه یو دولت نه لري. دوی غواړي یو عجیب و غریبه تیوکراسي یا ملایزم یا روحانیزم په افغانستان کې راتبیسي چې هغه د تبلیغېدو او د انتباق وړ نه دی. نو لاره تاسو ته پرانیستې ده، لاره تاسو ته پرانیستې ده، مسجم شي، خپل یو حرکت رامنځته کړي، خپل یو مشر وټاکي او د افغانستان دپاره پروګرام وړاندې کړي.
ولا وطن ترا ولا مینا ومسافر ومسافر مولا دفلا وطن ترا ولا مینا ومسافر ومسافر مولا دفلا وطن ترا ولا مینا ومسافر مسافر یار میں پیالا کراشنا مسافر وہ مسافر مولا دفلا وطن ترا ولا مینا مسافر مسافر مولا دفلا وطن ترا ولا مینا مسافر مسافر سوکھ مین ہوئے ملکنا مسافر او تین مشکو سندر فن کا مسافر سوکھ مین ہوئے او سوکھ رکویل ملکنا مسافر وہ مسافر مولا دفلا وطن ترا ولا مینا مسافر وہ مسافر مولا دفلا وطن ترا ولا مینا مسافر مسافر تے سلام کرے او تو چھوڑلی او سڑا کڑی نا او مسافر پردے سن مکھرا پکلو مسافر تے سلام کرے او تو چھوڑلی او سڑا کڑی نا او مسافر مسافر مولا دپلا وطن ترا ولا مینا مسافر وہ مسافر